په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زاج ملنده او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د علماو د انسجام شورا د افغانستان په جګړه کې لخکیلو خو غواړي چې د سولې د عملی خبرو د فایل لپاره باید ور بند وشي. په کابل کې د ایران پر ضد یو ور بندم شوی. په اړه به ریپورت ولرو. نور ریپورتونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د چین ولسمشر شي جن پینګ نن له روسیې، قزاقستان او بلاروس څخه کتنه پیل کړه او د یمن حکومت د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ کړی چې د دې هیواد د ژغورلو لپاره د ځمکنیو ځواکونو مداخلې ته اجازه ورکړي. خو د سیمې او نړۍ خبرونو مخکې په مخې د افغانستان اړوند خبرونو ته لقسم سولمل نه ورو.
لمړی هم سرټکی یو پاکستانی پلاوی چې مشریه د پاکستان خانی ولسمشر اسف علی زرداری کوي کابل ته راغلی. دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې سل وسلوال وژل شوي دي او لسکونو کسانو نن په کابل کې د ایران پر ضد مظاهره وکړه. پوره خبرونه د پاکستان پخوانی ولسمشر اسف علی زرداری د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته راغلی دی. د بارونی چارو وزارت د معلوماتو لمخې شغل زرداری به ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله او نور افغان چارواکو سره په کابل کې وګوري. که څه هم تر اوسه د شغل زرداری د سفر په اړه نور جزئیات نه دي خبر شوی، خو ویل کېږي چې دوړخي زاړی کې او د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان همکاري هغه دوه مسایل دي چې اسف علی زرداری به اوربند افغان چارواکو سره خبري وکړي. دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د بیلابیلو عملیاتو په نتیجه کې د 11 بهرنیانو په ګډون 102 وسلوال وژل شوی او 14 تنه ژوندي نیول شوی دي. د دفاع وزارت د خبر پاڼې لمخې دغه عملیات په کندوز، غزنی، زابل، میدان وردګ، پکتیکا او فراه ولایتونو کې شوی. خبر پاڼې زیاتوي چې په همدې موده کې د ملي اردو شپږ سرتیری هم په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی دي. د بل خبر لمخې د خوست امنی قومندانۍ ازادي رډو ته ویل چې نن سهار په خوست ښار کې د یو ځای پر ځای سوی ماین په چاودنه کې وطن ټپین سوی چې درې پولیس او څلور ملکی وګړي دي. اخو د تخار د امنی قومندانۍ ویاند خلیل اسیر وای نن سهار د دغه ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو پر افغان ځواکونو حمله وکړه، خو په خبرې په متقابلو نشته کې څورلس مخالفینو وشل سول او لس تنه ټپین دي. دی وای افغان ځواکونه تلفات نه لري. وسلوال مخالفینو تر اوسه د دې ټولو پیښو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي وایي لا هم دغه کمیسیون خپل کار نه دی پیل کړی او په خبره دا کار به د دې سبب وګرځي چې نړیوال د ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې له افغانستان سره مرسته ونه کړي. دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه.
ما در حال حاضر این نگرانی ها را داریم که
دیوی موجوس لدیار خندشنه لرو چی که دادی کمیسیون پچارو که زند رزی نودا با دادی لامل وگرزی چی ندیوال طولانه در راتنوکو پارلا شغلې توحیدی وای تر اوسه د یاد کمیسیون لپاره نوی رئیس رسما نه دی معرفي سوی. او لسکونه کسانو نن په کابل کې د ایران پر ضد مظاهره وکړه او د دغه هیواد پر ضد شعارونه ورکول. د ازادي رادیو د خبریال د معلوماتو لمخې مظاهره کوونکو د ایران پر ضد شعارونه ورکول او له افغان حکومت څخه غوښتنه دا و چې په افغانستان کې د ایران د مداخلې او د فرهنګي یرغل مخه ونیسي. دغه مظاهره د افغان ملي غورځنګ او نورو بیلابیلو مدني ډلو له لوري رابلل شوې وه. د کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د یمن حکومت د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ وکړ چې د دې هیواد د ژغورلو لپاره د ځمکنیو ځواکونو مداخلې ته اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یمن استازي په خپل لیک کې ویلي دا سازمان باید د یمن د عدن او تایس ښارونو د ژغورلو لپاره عاجل اقدام وکړي. په یمن کې لری کړی شوی ولسمشر عبدالربو منصور هادی د وفادار ځواکونه چې سعودي عربستان ملاتړ کوي او د ایران له ملاتړ برخمن حوسی شیعه وسلوال په جګړه بوخت دي. دغه را سعودي عربستان د هغه سیمه ییز ائتلاف مشري هم کوي چې پر حوسی وسلوالو هوایي بریدونه ترسره کوي. کته هم چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف په دې وروستیو کې د یمن عدن ښار ته یو کم شمېر مځکني ځواکونه واستول، خو د ائتلاف په اوس وخت کې د پراخو مځکنیو بریدونو د پیلېدو خبره رد کړې ده. د ایران دولتي خبری اژانس وایي تهران هغه بارودون کې کشته چې د مارشال جزيري بیرغ پر لګیدل او ایرانی سمندري ځواکونو نیولې و نن خوشکړه. ایران دا کشتی چې د عملی څلی رښتنه پکې سپاره و د تیرې اپریل میاشت په 28مه نیټه په هرمز تنګي کې نیولې وه. دا کشتی د ایران د سمندري ځواکونو د ګزمو کشتیو د ایران اوبو ته وړې وه. د برتانی خلک نن د پارلمان د عوامو د جرګې په انتخاباتو کې رای ورکوي. دا انتخابات خی په اروپایي ټولنه کې د لندن غړیتوب له پښتنو سره مخ کړي او له برتانیې څخه د سکاټلند د جلا کېدو احتمال هم قوي کړي. نړیواله ټولنه په برتانیې کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دائمي او د ناټو تړون اټومي وسلو لرونکي غړی هیواد دی له نننیو انتخاباتو نږدې څارنه کوي. د 650 کسیزه عوامو جرګې د نویو غړو د ټاکلو لپاره د رای ورکولو مرکزونه د لندن پر وخت د سهار په 2 بجو پرانستل شول. په دې انتخاباتو کې د برتانیې د اوسني صدر اعظم ډیوډ کیمرون او د مرکزي چپلاسي کارګر ګوند د مشر اډ ملبند ترمنځ نږدې سیالي متوقع ده. اډ ملبند له برتانویانو وغوښتل چې د ده ګوند ته رای ورکړي. د وی لخپل رایو کار واخلي، کارګر ګوند ته رای ورکړي، راځي چې په ګډه داسې هیواد جوړ کړو چې بیا خلکو ته کار وکړي. خو دواړه مشران ټینګار کوي چې په غوڅ اکثریت سره به دا انتخابات وګټي. د ځینو نظر پښتنو له مخې په دې انتخاباتو کې شامل واړه ګوندونه ښایي د هر تیر وخت په مقایسه ښه وځلیږي چې دا به د انتخاباتو ګټونکي ګوند اړ کړي چې د یو ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره دغو وړو ګوندونو ته مخه کړي. امریکایي چارواکي د هغو نویو ګواښونو په اړه څېړنه کوي چې د اسلامي دولت ډلې په یوه پاڼه کې پر امریکا د نورو حملو او د مسلمانانو ضد هغې فعالې د پنخه کولو ژمنه شوې ده چې د تېرې اونۍ په پای کې د اسلام پیغمبر د کارتونونو یو نندارتون تنظیم کړی و. د نیویارک ښار پولیسو پرون وویل چې دوی د امریکا د ازادۍ او د دفاع د انسټیټیوټ د مشرې پامیلا ګیلري چې په ټیکساس کې دغه نندارتون جوړ کړی و د وژلو ګواښ څېړي. پر دغه نندارتون دوه وسلوالو حمله وکړه چې د پولیسو لخوا ووژل شول. د اسلامي دولت په نامه ډلې په پاڼه کې ویلي چې د دې ترڅنګ چې زموږ ټول زمریان به د هغې د وژلو لپاره واستول شي، دا ډله د امریکا په 1500 مختلفو ایالتونو کې روزل شوي 1 اویا کسان لري چې د حملې لپاره زموږ امر ته منتظر دي. چارواکو ویل چې د دوی د دغو تهدیدونو اعتبار نشي تاییدولی، ځکه پخوا هم د اسلامي دولت په نامه ډلې له دغې ویبپاڼې څخه د خپلو تبلیغاتو لپاره کار اخیسته و. او د چین ولسمشر شي جن پینګ نن له روسیې، قزاقستان او بیلاروس کتنه پیل کړه. چینی مشر به د لږ وخت لپاره په استانه کې تم شي او بیا به مسکو ته لاړ شي، چیرته چې به نوموړی په دوهمه نړیواله جګړه کې د جرمني د نازي رژیم د ماتې د اویمې کالیزې د لمانځلو په مراسمو کې برخه واخلي. که څه هم چې د نړۍ ګڼ شمېر مشران د مسکو په دې مراسمو کې برخه اخلي، خو په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له امله د اروپایي ټولنې ګڼ مشران دا مراسم بایکاټ کوي. ټاکل شوی ده چې شي جن پینګ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین او د روسي له صدر اعظم دیمیتری میدویدیف سره ویني.
دوستانو یو اربیا ستړي مشي، لمړی خو باید په د خبرونې په پایل کې خپل هغه تیروتنه سم کړم چې ومې ویل په کابل کې نن د ایران پر ضد یو لاریون شوی. ما د اوربند یادونه وکړه چې لامل یې زما معذرت ومني. په کابل کې نن د ایران پر ضد یو لاریون شوی دی. همدارنګه د افغانستان د علماو د انسجام شورا د افغانستان په جګړه کې لښکېلو خوا وغواړي چې د سولې د عملي خبرو د پایل لپاره باید اوربند وکړي. دا رپورټونه او نور مسایل لرو. خو
موږ د عملی خبرو اترو د پیل لپاره د اوربند غوښتن کیو او ټول هغه پیش شرطونه د مستقیم مذاکراتو خنډ ګڼو چې تر تفاهم وړاندې عملی کول ممکن نه وي.
دا د سولې د عالی شورا غړی حبیب الله فوزی دی چې نن په کابل کې د افغانستان د علماو د انسجام شورا په غونډه کې په جګړه کې لښکېلو خوا وغوښتي چې د سولې د عملي خبرو د پایل لپاره باید اور بند وشي. په کابل کې لسګونو فرهنګیانو د افغان ملي غورځنګ خوځښت غړو او د هیواد په بیلابیل او د هیواد د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو د ایران په خلاف لاریون کړی. دا د لاریون په اړه به رپورټ ولرو. لدې به مو خبر کو چې د پاکستان پخانی ولسمشر او د دې هیواد د پیپلز ګوند مرستیال مشر آصف علي زرداري د یو جګ پوړي هیئت په ملتیا له افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره نن کابل ته ځي. د امریکا اردو وای بغداد شمال ته د عراق د تیلو تر ټولو لویه تصفیه خانه د اسلامي ډلې د غواخ لاندې ده. دا او نور مسائل د ګولې د اچار د پروګرام سره یو ځای په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. سمغاګل ازادې راډیو نو ورېتا افغانستان د علماو د انسجام شورا د افغانستان په جګړه کې لخکيلو خو غوړي چې د سولې د عملی خبرو د پایل لپاره باید ور بند وکړي. د دې شورا و همدارنګ د سولې د عالی شورا غړي حبیب الله فوزي د پنځشنبه په ورځ د علماو په وغونډه کې د سولې د خبرو پاړه د وسلوالو طالبانو لورستي دریز سقار کلم راتړ وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالی شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي د طالبانو لورستي دریز خو د چي د سولې په وړاندې پراته پوښتنه تشويشونه راکم شوې او وسوخ را رسیدلې چې د سولې لپاره عملی کارونه پیل شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د علماو د انسجام شورا او د سولې علي شورا غړي وای د طالبانو ورستي د ریز روخانه کړه چې لبل هر وخت څخه اوس د سولې لپاره ښه زمينه برابر شوي او د علماو د انسجام شورا د جګړې په خکیلو خو غږ وکړ چې د سولې د عملی خبرو د پیل لپاره باید اوربان وکړي. د دې دوه شوراګانو غړي حبیب الله فوزي د پنځشنبه په ورځ په غونډه کې د سولې په اړه د طالبانو ورستي نرم دریز یو خی اقدام وبالو او زیاته کړه چې یوازې پر خبرو او د ریز بیانولو بس نه و نه کړي بلکې ولسی عملی عمل کې ثابتولو ته سترګې پلا ردی.
موږ د عملی خبرو اترو د پیل لپاره د اوربند غوښتن کیو او ټول هغه پیش شرطونه د مستقیمو مذاکراتو خنډ ګڼو چې تر تفاهم وړاندې عملی کول ممکن نه وي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالی شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وای د طالبانو ورستي دریز روخانه کړ چې د سولې پر وړاندې پراته پخوانی تشویشونه راکم شوي دي او اوس وخت را رسیدلی چې د سولې لپاره عملی کارونه پیل شي.
زما په اقدام باندې ټول هغه ګنګوسي چې د طالبانو په ارتباط باندې د حقوق بشر په ارتباط د ښځو د حقونو په ارتباط یا په نظام کې د قانوني اساسي پر ارتباط یا د ولسواکۍ په ارتباط باندې موجوده ولی تر ډیره حد پورې هغه تشویشونه هم د افغانستان د خلکو هم د افغانستان د دولت هم د بین الملل ټولنې راکم سوي دي. نو اوس د دې وخت را رسیدلی چې موږ په عمل کې وکړو دغه نظریات پیاده کړو او په نتیجه کې جنگ او جګړه په افغانستان کې پای ته ورسوو.
بلخو د افغانستان د علماو د انسجام شورا او د سولې د عالی شورا بلغړی مولوی قلم الدین لورسلوالو طالبانو غواړي چې جنگ د حل لار نه ده باید د سولې خبرو ته غاړه کیږي.
له طالبانو نه غواړو په جدي توګه باندې تر غواړو علما ترې نه غواړي چې په هر قیمت باندې کیږي جنگ د حل لار نه ده. امارت اسلامي طالبان نور هم د صلح خواته ترجیح ورکی او نور انحطاب وخی او ای خوا باندې دی ګام کیږي چې پغی کې جنگ ختمیږي صلح منځ راځي.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د قطر د حکومت په منځګړی توب د پګواش موسسې په همکارۍ د روانې ونې د شنبه او یک شنبه په ورځو په دوحه کې د وسلوالو مخالفانو د استازو او د سولې د عالی شورا د غړو ترمنځ یو غونډه جوړه شوه. د پګواش کناډای موسسې چې غونډه را بللې او په یو بیان کې ویلي دي دواړو دور موافقه کړې څو راتلونکي میاشت په قطر او یو هم متحد عربی اماراتو کې یو ځل بیا سره کینی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د قطر غونډه رسمي غونډه نه و او دولت استازي وربلسي رسمي خودي کې ګډون وکړ او هغه چا چې ګډون کړی د حکومت په استازي توپ هغه د دوی خپل ادرسو ګډون کړی ده. بلې انسب
ډیر زیات مننه کوله رحمت الله افغان و چې په کابل سټډیو کې دا اوس د هغه غونډې حال راکوه چې نن دغلته دینی عالمانو د افغانستان د علماو د انسجام د شورا په نوم په یو غونډه کې لخکيلو خو څخه د سولې د عملی خبرو د پایل لپاره د اوربند وخت نه کړی ده.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کابل کې لسګونو فرهنګیانو د افغان ملي غورځنګ خوځښت غړو او د هیواد بیلابیل اوسیدونکو د ایران په خلاف لاریون وکړ. لاریون کوونکو ایران په افغانستان کې په فرهنګي لاسوهنو تورن کړ او له حکومت یې وغوښتل چې په دې برخه کې د ایران لاس پرې کړي. زموږ همکار یوسف خان زدران د لاریون ته ورغلی و، دی راسره د کابل سټډیو نه همدا اوس په تماس کې دی. زدران صاحب، خبرونې ته ستړی مشي که اوریدونکو ته د دغه ننلي لاریون په اړه ووایي.
بلی ان صاحب، خیر اوسې. په کابل کې د لسګونو دې کسانو لاریون د شارینو پارک څخه د ایران په ضد له شارونو سره یو ځای پیل شو او لاریون کوونکو د ایران سفارت نږدې څلور لارې پورې ولاړل. دا لاریون د افغانستان ملي غورځنګ لخوا په افغانستان کې د ایران د نفوذ د غندلو او د هغوی په ضد د شارونو لپاره رابلل شوی و، چې پکې لسګونو فرهنګ پالو د هیواد بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو او د افغان ملي غورځنګ غړو برخه اخیستې وه. لاریون کوونکو ایران تورنه و چې د افغانستان په ډیرو چارو کې لاسوهنه کوي، خو فرنګي لاسوهنه افغان ولس ډیر اندیښمن کړی دی. دوی له افغان حکومت غوښتل چې په افغانستان کې د ایران ملاتړي او هغه رسنۍ وتړي چې د بهرنیو په تیره بیا د ګاونډیو هیوادونو لخوا تمویلیږي. د لاریون په پای کې د لاریون یو تنظیمونکي شفیع اعظم اوریاخیل د لاریون کوونکو پریکړه لیک ولوس چې پکې په افغانستان کې د ایران د نفوذ په اړه اندیښنه ښودل شوې وه او له حکومت یې غوښتل چې د فرنګي یرغل مخنیوی وکړي.
لبدا مرغه ایران او زدی ورتا مندلی چې د خپل اجران په مرسته زموږ ملي یواله او ملي صوبات وکړي. دولتي چارواکي باید ایران ته د پښتني سفرونو منشي. هغه په هنيز رسنیز او دینی مرکزونه چې د ایران یا کوم بل هیواد نه فوج شت پی کیږي، باید ځانګړو کډونو پتر کې د تمویل منابع نصاب او تدریسي مواد وکړل شي.
په افغانستان کې د ایران په ضد تل داسې مظاهرې او غونډې جوړې شوي، خو ایراني چارواکي په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. نن مو هم وغوښتل چې د خلکو د اندېښنو په اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر راواخلو، خو دوی له څه ویلو ډډه وکړه. له دې سره د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې دوی په فرهنګي او رسنیزو فعالیتونو کې د ایران د لاس لرلو په تړاو کوم کره شواهد نه لري، خو هڅه کوي چې په دې برخه کې د هر خارجي هیواد لاس لرل قطع کړي. د دې وزارت ویان امین الله باوري ازادي راډیو ته وویل د خلکو اندېښنو د رفع کولو لپاره کار کوي او ډیر ژر به د رسنیو په اړه څېړنې پیل کړي.
موږ تسلیم لرو، موږ قول کړی دی او تسمیت کړی دی چې د خپل وطن، د خپل هیواد، د خپل خلکو او د ولس د کلتور او فرهنګ لپاره کار وکړو. موږ به کوشش وکړو چې هغه رسنۍ چې هغوی د بیرون څخه اول یې مراجعې پیدا کړو، وروسته له هغه څخه د هغو په مورد کې اقدام وکړو.
یو شمیر فرنګیان، لیکوالان او د نظر خوندان وایي ګاونډي هیوادونو د فرنګي برخې ترڅنګ په ډیرو نورو برخو کې د مداخله هڅې کړې او تر ډیره په افغانستان کې داسې کسان روزلي چې د دوی ګټو د خوندي کولو لپاره هڅې وکړي. بلې انسب
ډیره زیاته مننه کوو له تاسو یوسف زدران. اوریدونکو ته به د دې مظاهرو حال وروسته په نورو رپورټونو کې هم وړاندې کړو. د کندوز سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې د شیخ عبدالظاهر نقشبندي په مشرۍ د وسلوالو مخالفو یو درویشت کسیزه ډله په دې ولایت کې د سولې له پروسې سره یو ځای شوه. په دې اړه به زموږ د خبریال اجمل آرین راستولی رپورټ واورو.
د وسلوالو مخالفو یو درویش کسیزه ډله په کندز ولایت کې د سولې له پروسې سره یو ځای شوه. د وسلوالو مخالفو دغه ډله په داسې حال کې د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي چې له دوه اونیو را په دیخوا په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. د کندز والي محمد عمر صافي ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ډله له دوه کالو راهیسې د کندز ښار ته نږدې سیمو کې د دولت پر ضد فعالیت کوي. شل ډیرو هڅو سره وتوانیدلو دغه ډله د سولې پروسې ته راولو.
دا یو ډیر نامتو شخص چې شیخ ظاهر نومیږي، د زرخرید د کلی د خار لپاره ډیر نږدې وو او همیشه یې کوله شو چې خارې وخوله وای او ستونزو سره مخامخ کړی وای، خو دې الحمدلله د حقیقت په درکولو سره هڅه وکړه چې نور دغه لړۍ ته د پای ټکی کیږي.
والی همداراز پر نورو وسلوالو مخالفو ډلو غږ وکړ چې له جګړې څخه خلاص واخلي او د سولې له پروسې سره یوځای شي. په همدې حال کې د دغه درویش کسیزې ډلې مشر شیخ عبدالظاهر نقشبندي ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاکستان آی ایس آی هغه دوه ځلې پاکستان ته دعوت کړی و.
ما هغه څه چې ما ولیدل هغه رڼایي ماته وشول او ما دغه وخت زه نور به جنګ ونه کړم. ما نظام هو زه خپله دوه وارې آی ایس آی دعوت کړی ما دوه دوه لکه کلدارې مې ته اخیستي دي کله وتلی یم سیمه او سیمکار ته اوسید مې مات کړی دی او تللی یم په خپله لاره. هغه وویل چې تورخم ناپلو چې څومره قدمه قتال کېږي ودي کې خو پاکستان کې دي خیر خیریت دي. افغانستان کې جهاز شته او په پاکستان کې نشته دی. دا خو واضح خبره ده چې زه علم نه لرم سواد نه لرم زه دا درکوم هغې نه درکي.
د هغه په وینا چې د پاکستان آی ایس آی وسلوالو مخالفو ډلو ته ډېرې روپۍ ورکوي او ورته وایي چې له پولې ها غړې هر کار ته مو چې وس رسیږي ترسره یې کړئ، ځکه په افغانستان کې جهاد روا ده او په پاکستان کې جهاد کول حرام ده. خو تر اوسه پورې وسلوالو مخالفو د دغه ډلې په اړه څه نه دي ویلي. د یادولو ده د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی اوس مهال د کندز ښار پورې اړوند د زرخرید سیمه، وتمنزویه سیمه او د تلوکې سیمه د وسلوالو مخالفو له موجودیت څخه تصفیه کړي. همدارنګه په دې ولایت کې د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات جریان لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو دا د ازادي راډیو دا اوس هم هلمند ته ځو. په هلمند کې د ولایتي شورا یو شمیر استازي دغلته د وروستیو پوځي عملیاتو په عین حال کې روانو ناکراریو څخه ناراضه دي. الیاس دای نور حال راکړي.
د ولایتي شورا د وکیلانو دغه توندي خبرې د هلمند په جنوب سیمو کې د امنیتي مسؤلینو لخوا د لنډمهاله پیل سو عملیاتو پر سر راپورته سوي دي. ولایتي شورا وایي د ذوالفقار له عملیاتو نیولې تر اوسنیو عملیاتو پورې چې په نهر سراج کې پای ته ورسېدل، پروژې دي او بل دي چې عامو خلکو او امنیتي سرتیرو ته تلفات او زیان ورسوي ګټه نه ده رسولې. د ولایتي شورا وکیل او د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر ازادي راډیو ته وویل د هلمند امنیتي او ملکي مسؤلین په دې ولایت کې د روانو ناامنیو په اړه امنیت شورا ته ناسم معلومات ورکوي او مرکزي حکومت ته دغه ناسم معلومات په هلمند کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو لامل شوي دي.
په عموما صورت باندې په هلمند کې پسستاني کې هم جنگ دی، په ناصراج کې هم جنگ دی. دا اوس په ناصراج کې ډېرې سیمې د دولت توسلوال مخالفینو په لاس کې دي او همدارنګ سستانۍ ته سم نمایي څخه د دولت توسلوال مخالفینو په لاس کې دي. زموږ هلمند رهبری نه لري، زموږ هلمند لیډرشپ نه لري، زموږ د هلمند د کاذبه اداره ارګړې و رئیس جمهور او امنیت شورا ته کاذب راپورونه ورکوي چې زموږ د هلمند د بلا په خلو کې اچولې ده. دغه مسؤلینو د لاسه د بلا په خلو کې لوېدلې. زموږ د اداري د نظامي مجلس یا د نظامي شورا د رئیس د لاسه چې جناب والي صاحب معاون صاحب پر راز کړي.
شاکر د ملي اردو لخوا په سنگین او د ملي پولیس لخوا د مرجع په سیستاني کې د ذوالفقار په نوم په خوانوي عملیاتو اشاره وکړه چې اکثره سیمې بیرته د وسلوالو په لاس ورغلې دي. شاکر ول د ذوالفقار په عملیاتو کې نه یوازې ګڼ شمېر امنیتي سرتیري وژل شول، بلکې عامو خلکو کورونه ونړول شول او مرګ ژوبله هم ورته واوښتله. د ولایتي شورا یو بل وکیل عطاالله افغان وایي که څه هم د تیرو دوو اونیو په عملیاتو کې د نارسراج یو شمېر سیمې د طالبانو څخه ونیول شوې، خو په عوض کې د سنگین او مرجع د سیستاني سیمې بیرته د طالبانو په لاس ورغلې چې دغه ډول کړنې د منلو وړ نه دي.
اقتصادي تاوان دولت ته ورسېدی مقصد ولی اوس پر تاغه سیمه باز زایونه د مخالفینو په لاس ورزیا د مخالفینو په لاس کې دي. دا شی پلانونه، دا شی ستراتیجی، دا شی پالیسی چې هغه خراب پالیسی پایلې هم خراب دي. نو دا زموږ د اوس په تاوان کې نه، دا زموږ د آینده وخت هم د دولت په تاوان کې دي، د نظام په تاوان کې دي. کچیر دي دا شی پلانونه پالیسی جوړي، دا شی ناکام پروګرامونه په لار اچي، دا ملت هیڅ وخت چپ بالا نه پاتې کیږي.
دوه ونی وړاندې د ګریشک اړوند نه ریسرچ پسې مکه د پولیسو لخوا عملیات وصول چې د دولتي مسولینو په خبره پانس کلی د وسلوالو څخه نیولې دي. خو دغه عملیات د عامو خلکو او دولتي شورا د غړو د توند خبرګونونو سره مخامخ شول. د هلمند سرپرست والی مرستیال محمد جان رسول یار وایي په دې عملیاتو کې تر اویا ډیر وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. رسول یار وویل نه تنه پولیسو ته هم مرګ ژوبله وشته ده، خو د پولیسو ځینې سرچینې وایي د شلو تنو په شاوخوا کې پولیسو وژل شوي او هغه درې پوستې چې په یاد سیمه کې تازه جوړې شوې شوی دی هم هر شبه د وسلوالو د سخت بردون لمنه د سکوت په حال کې دي. خو محمد جان رسول یار وای د نارسراج عملیات بریالي و او پولیس ډیر لاسته راوړنې لري.
د دې دوا اونیزو عملیاتو په پایله کې تر شپاړسو کلو د دښمن د شتون څخه پاک او تصفیه شول. هلته دولتي حاکمیت منځته راغی او همدارنګه ډیری دښمن چې په دې سیمه کې د خلکو سوله ییز ژوند د مخاطرې سره مخ کوو هغه ووژل شول. او د پلان له مخې درې پوستې چې اړینې وې او د دښمن د تردد تیرېدو لاره وه هلته افراز شوې.
که څه هم هر کال د اوړي په موسم کې د افغان سرتیرو پر مرکزونو د وسلوالو بریدونه زور اخلي، خو د تیر لمریز کال په ټولو موسمونو کې د هلمند په شمالي ولسوالیو او د مارجې په سیستاني نارسراج او تریخ نور سیمو کې ډله ییز بریدونه او دوامداره نامنې وي. کتونکي وایي که چیرې د سږ کال په اوړي کې د هلمند ناامنو سیمو ته ځانګړې پاملرنه ونیسي لرې به نه وي چې یو شمېر ولسوالۍ او سیمې د وسلوالو په لاس ورسي. خو حکومتي مسؤلین دغه خبره نه مني او د امنیتي ځواکونو د آمادګۍ خبر ورکوي. محمد الستی، د ازادي راډیو، هلمند.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
دوستانو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو اورید. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورید. آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د پاکستان په خانه ولسمشر او د دې هیواد د پیپلز ګوند مرستیال مشر آصف علي زرداری د یو جګپوړي هیئت په ملتیا له افغان چارواکو سره په دوارخیزو او سیمهیزو موضوعاتو د خبرو لپاره نن کابل ته تللی. آصف زرداری دا سفر په داسې حال کې کوي چې تر دې مخکې د پاکستان د ملت پال او ځینو نور ګوندونو مشان هم کابل ته تللي او له افغان چارواکو سره په یو شمېر موضوعاتو غږېدلې. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان کابل ته د آصف علي زرداری سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد جوړولو لپاره مهم بولي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستان پخوانی ولسمشر او د دې هیواد د پیپلز ګوند مرستیال مشر آصف علي زرداری د افغان چارواکو سره د پاکستان، افغانستان او سیمې د وضعیت په ګډون په یو شمېر نور موضوعاتو د خبرو لپاره نن د افغانستان پایتخت کابل ته تللی دی. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې آصف علي زرداری سره په دغه پلاوي کې د پاکستان پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د پیپلز ګوند ځینې نور لوړ پوړي چارواکي هم شامل دي. دغه پلاوی بالا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس سره وګوري او په دوارخیز وړیکو او د سیمې پر عمومي وضعیت باور سره خبرې وکړي. د پاکستان د پخوانی ولسمشر په مشرۍ دغه پاکستانی پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او سیاسي هیئتونو په کچه تګ راتګ زیات شوی دی. د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هیئتونو په سطح تګ راتګ د دواړو هیوادونو د خپل منځي اړیکو او امنیت لپاره ګټور بولي او وایي چې دا د افغان ولسمشر دغه واسو لړۍ ده چې د دواړو هیوادونو د امنیت لپاره پیل کړې ده. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي شمیم شاهد آزادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
اشرف غنی چې کله په اقتدار کې راغلی دا ورځې نه دغه کوشش کوي پاکستان سره اړیکې ښې کړي. په دې لړ کې هغه نواز شریف سره د پوځ سر لخکر راحیل شریف سره هم خبرې اترې کړې. دا شان ځینې سیاسي مشران چې باقي ملت پال او ګوندونو مشران دي هغوی سره هم تللي راغلي کړي دي. چونکې آصف علي زرداری د یو غټې پارټۍ مشر هم دی او د پاکستان پخوانی صدر هم پاتې شوی دی. دا هغه د خبرو اترو کې به د پاکستان او د افغانستان تر منځ چې کوم تعلقات دي چې د ودې لپاره خبرې اترې کېږي. ورسره ورسره اشرف غني دا کوشش کوي چې د امن لپاره دلته کې زیات سیاسي ګوندونه سیاسي مشران هغوی په اعتماد کې واخلي او سره خبرې اترې وکړي. نو دا زما اندازه ده چې دا یو ډېره ښه فیصله ده.
شمیم شاید همدارز وای دوړ هی ودنه باید پر دولتي حیاتونو سربېره دولسي پلاو تک راته کوم ډیر کړی
دوړ ممکنه ترمنځ وتاو تریخوالي انا ختمي دي چې خلکو ترمنځ تک راته زیات شي. هغه تک راته شته خو باید شکونه دي دا کې په یو بل باندې د بد اعتمادي ده. کاردار جلسه نورم سیاسي مشران لاند راشي چې غوښتي چې د افغانستان پتو لږی د افغانستان خلک څه غواړي د افغانستان ضرورت څه دي. په تیر میاشت کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په شاتکو ملک کې کړو او چې کله هغه واپس راتلل هغه د افغانستان نه اوس خبر شو د افغانستان خلک ډېر زیات خلک د امن غواړي د امن په کار دي.
دا یادونه وردا چې افغانستان ته د پاکستان د پخوانی ولسمشر تر سفر مخکې د دې هیواد د ملت پال ګوندونو مشرانو او همدارز د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر پرویز خټک هم د کابل دورې کړي او له افغان چارواکو سره په یو شمېر مهم موضوعاتو خبرې کړي دي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب نکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده این و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به خود گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پوری د آزادی رادیو نه واورئ.
دوستانو د ازادۍ په چپو کې خبرونه نن اوریدلی شئ. په لومړني ساعت کې په افغانستان کې د وروستیو نامنیو او همدارنګه د امنیت په موضوع بحث کیږي، او په دویم ساعت کې د سولې په وروستۍ خبرو اترو په دې برخه کې په شوو پرمختګونو میلمانه او زموږ همکاران خبرې کوي چې تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. دوه نیمې بجې شوې، رضوان مراد په سټوډیو کې دی او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دراوړئ.
د پاکستان په خواله ولسمشر آصف علي زرداري دی او پلاوی په مشرۍ کابل ته راغلی دی. د بارنې چارو وزارت د معلوماتو له مخې ښاغلی زرداري به له ولسمشر اشرف غني، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او نورو افغان مقاماتو سره وګوري. د دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د بیلابیلو عملیاتو په نتیجه کې د 11 بهرنیانو په ګډون د دولت 102 وسلوال مخالفان وژل شوي او 14 تنه نیول شوي دي. لسګونو کسانو نن په کابل کې د ایران د سفارت مخ ته لاریون وکړ. د ازادي راډیو د خبریال د معلوماتو له مخې مظاهره کوونکو د ایران پر ضد شعارونه ورکول او له افغان حکومت یې غوښتل چې په افغانستان کې د ایران د مداخلې او کلتوري یرغل مخه ونیسي. د یمن حکومت د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ کړی دی چې د دې هېواد د ژغورلو لپاره دې د مځکنیو ځواکونو مداخلې ته اجازه ورکړي. دا برتانی خلق نن د پارلمان د عوامو د جرګې په انتخاباتو کې رای ورکوي. امریکایي چارواکي د هغو نویو ګواښونو په اړه څېړنه کوي چې د اسلامي دولت ډلې په یوې پاڼه کې پر امریکا د نورو حملو او د مسلمانانو ضد هغې فعالې د پنخه کولو ژمنه کړې چې د تېرې اونۍ په پای کې د اسلام د پیغمبر د کارتونونو یو نندارتون جوړ کړی و. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ نن له روسیې، قزاقستان او بیلاروس څخه کتنه کوي. ټاکل شوی ده چې نوموړی په مسکو کې د په دوهم نړیوال جګړه کې د جرمني د نازري شم د ماتې د اویمې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې هم برخه واخلي. او د ایران دولتي خبري آژانس وایي تهران هغه بروړونکي کښتۍ چې د مارشال جزیرې بیرغ پرې لګېدلی و او تیره میاشتې نیولې وه بیرته خوشې کړې ده.
د ورځي اقتصادي فعالیتونه
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي هلمند چې روان کال به بهرنیو هیوادونو ته د غالیو صادرات 50% کې زیات سي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي رادیو ته ویل تیر اونۍ د ولسمشر اشرف غني لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ترکیه ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه هیواد د لوړپوړو چارواکو سره په لیدنه کې د افغانستان د غالیو د صادراتو پر سر د مالیاتو د لمنځه وړلو غوښتنه وکړه. دی وایي ترکیه چارواکو هم په دې برخه کې له افغان حکومت سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. شاغلی قوقندي وایي له دې ربا ترکیه ته چې د افغاني غالیو ش بازار بلل کیږي د صادراتو کچه زیاته سي.
سفر کاپټیش
ماونه په هغه سفر کې چې تیر اونۍ د ولسمشر لومړی مرستیال ترکیه ته درلود، د دغه هیواد د ولسمشر او سید اعظم سره په لیدنه کې غوښتنه وکړه چې په ترکیه کې د افغاني غالیو په صادراتو مالیات لمنځه یوړل شي ترڅو موږ دغه صنعت وده ورکړو.
د
په داسې حال کې چې افغان سوداګر په هیواد کې د غالیو کاروبار کمزوري بولي او وای چې وروستیو سیاسي بدلونونو د دوی کاروبار هم ډیر اغیزمن کړی دی. بلخوا چارواکي وایي د خلکو د کمزوري اقتصاد لامل په هیواد کې د نن افغاني غالي بازار نه لري او دوی هڅه کوي چې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو زمينه برابر کړي. د کونړ د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلان له حکومت څخه غواړي چې د فرنیچر جوړولو د صنعت د ودې لپاره د دوی کاري جواز تمدید کړي. د کونړ د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر حاجي محمد جلال ازادي رادیو ته ویل په تیر حکومت کې د وزیرانو شورا اقتصادي کمیټې دوی ته د فرنیچر جوړولو په برخه کې د درو کلونو لپاره د کار امر ورکړی و چې اوس یې وخت کم پاتې دی. ښاغلی جلال وایي حکومت په دې برخه کې د صنعتکارانو کاري جواز تمدید کړي.
زمنګ دا تلون نه دا تقریبا د بریک کال لپاره راځلو اوس دا بریک کال د تلون مرصفات دی غفره کیدونکې ده. نو موږ به د دولت نه وښنه کوو چې دا تجدید کړه د کلاله صنعت ده زرهاو کسان دې کار کوي او خپل اولادونه ته پخه پیدا کوي.
همدارس ښاغلی جلال وای اوس مهال په کونړ کې د فرنیچر جوړولو شاوخوا 300 فابریکې فعالیت لري او تر 200 زیات کسان پکې په کار بوخت دي. دی وای دوی یو شمېر ولایتونو ته هم خپل تولید شوی فرنیچر استوي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 850 افغاني 50 پوله، یو ایروش پښپېته افغاني 540 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغاني 90 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 550 پوله، د امارات یو درهم 15 افغاني 590 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 523 افغاني.
دوستانو نجيبه زمان واچی اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. د پکتیا اوسیدونکو وای په تیرو کلونو کې ولایت ته د ناسمو والیانو د ګمارنې په اساس هیڅ کار نه دی شوی او غوښتنه کوي چې که مرکزی حکومت وړ او د دوی په معیار برابر والی وروان نستوي په ولایت کې به ستونزې لا پسې زیات شي. نور حال داود تپان راکی.
د پکتیا یو شمیر مدني فعالان قومي مخوره ولایتي شورا استازي وایي چې کده نوې والیانو په کتار کې پکتیا ته والی راځي ولسمشری دفتر یې باید د پکتیا وضعیت ته په کتو انتخاب کړي. په پکتیا کې یو شمیر مدني فعالان وایي چې د دې ولایت لپاره باید داسې والی وټاکل شي چې د قومي شخړو د هواري ترڅنګ دا توان هم ولري چې له خارجي ډونرانو او مرکزی حکومت څخه ډېرې پروژې واخلي. دا دوی په خبره چې په تیر کې د دې ولایت لپاره لکه څومره چې لازم و کار نه دی شوی، نو په دې اساس په کار دي مرکزی حکومت داس یو څوک دی ولایت ته د والی پایس وټه کی چې په تیر کې پاتې ستونزې اواري او نوې پروژې تطبیق کړي. دوه تنه مدني فعالان
خالد حبیبی هم د پکتیا ولایت اوسیدونکو. زه فکر کوم ولسمشر تر اوسه پورې دی والیانو په انتخاب کې خځلې دلې ځکه د پخوا حکومت وزیران د اوس وخت والیان کیږي. معنا دا ده چې حکومت هم په خلوري روان. پکتیا ته دی والی په انتخاب کې باید ولسمشر خاصه پاملرنه وکړي او جدي توجه یې ځکه غواړو چې دلته پکتیا ولایت لیوړ خیو بااستعداد او بلار خیو با شخصیت والی تړتیا لري. دا سه څوک چې هم قومي روابط وساتلی شي، هم قومونو کې بلد وي او هم له ټولو دودونو فرهنګي مسایلو سره بلد او هم وتوانیږي چې له خارجيانو داخليانو مؤسساتو انجوګانو ټولو سره داسې روابط وساتي چې پروژې اسانه واخیستل شي او اسانه تطبیق کړئ شي.
محمد کریم يم د پکتیا ولایت نه ولسمشر اشرف غنی څخه دا هیله ده چې د منګه ولایت پکتیا ته داسې یو مشر د والی پتوګ باندې راولېږي چې هغه د خلکو هیلو ارزوګانو ته رسیدګي وکړي او هغه کوم هیلې چې خلک ورڅخه لري غوته په خړول امدیم لاسرسي وکړي په خپل وخت سره.
یواز د دوه تنه نه دي چې له مرکزی حکومت څخه د نوي والی په ټاکلو کې د دقت غوښتنه کوي. ګڼ شمیر نور هم وایي چې کدا ځل په معیار برابر والی دی ولایت تراون نه لګل شي ښایي د ولس او حکومت ترمنځ واټن لا پسې زیات شي. د پکتیا اوسیدونکو په دې اند چې دلته قومي جوړښتونه په محلي حکومت والی او پروژو هم ډیر تاثیر لري. کچېری والی په قومي او پروژوي مسایلو بلد نه وي ښایي په لومړی میاشتو کې ګڼې ستونزې ولري.
عبدالرشید یم پکتیا اوسیدونکو. د والی په انتخاب کې ډیر زیات دقت نه کار واخیستل شي. نوې والی چې هر څوک انتخابيږي یو داسې شخصیت یو داسې کس ولري چې هغه واقعا والی وي او زیاتره کارونه داسې کارونه وو چې داسې نه وي لکه تیر والیانو په مخ کې کاغذ په مخ باندې پروژه تطبیقیږي او په ساحه کې هیڅ شی نه لیدل کیږي. په حقیقت کې هیڅ شی نه وي. او تر ټولو بله مهمه دا چې د پکتیا په څنګه چې ورته ویل کیږي چې د جرګو مرکو ولایت دی همداسې والی چې د پکتیا په اصولو عناناتو کلتور او رسم رواج باندې بلد وي ځکه دلته چې ټولې فیصلې کیږي هغه زیاتره په قومونو په جرګو باندې کیږي. نو یو داسې شخص په کار دی چې دلته زیاتره د تربینت مسائل دي، مثلا قومي مشکلات دي، دغه مشکلات باندې فوی سړاوي او دغه مشکلات د حل لار ورسره وي او د په حل باندې فویږي او دغه شخص پکتیا لپاره پکار.
داود محظوظ یم د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی. پکتیا یو ستراتیژیک موقعیت لري او هله مو داده سي داسې څوک دیوالي په هیڅ وټا کې شغه په اداري فساد کې کړ شخص نوي تیر ځل هم سي پکتیا ته والیان راغلي دي د سي پکتیا لپاره واقعیت کوم خدمتونه نه دي کړی، نو د سي یو شخص باید وټا کې شغه په اداري فساد کې ښکیل نوي او یو پاک سره وي. بل دا سي پکتیا یو سرحدي ولایت، نو د سي څوک باید وټا کل سي په قومي مسایلو کې وارد شخص وي تجربه ولري.
خلک دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې له تیرې نږدې یوې میاشتې راهیسې د پکتیا والي جمعه خان همدرد استعفا ورکړې او خلک له مرکزي حکومت څخه د نوي والي د رالیږلو په تمه دي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس سردار خان ملنګزوی هم د خلکو غوښتنې په ځای ګڼي، وایي چې دوی هم په دې برخه کې د خلکو غوښتنې ولسمشرۍ دفتر ته رسولې دي چې د دې ولایت لپاره باید په ټولو معیارونو برابر کس د والي په حیث وګمارل شي.
د پکتیا ټول ولسونه او د ولسمشر نه غوښتنه کوو چې راتلونکی والی چې کوم یې پکتیا ته راستوي، ټولو د ولسواغه و د قامو په عنعناتو او کلتور مې باید پویه سړی وي چې د ټولو قامو هغه عنوان په نظر کې ونیسي. دسړی خدای نه کرده چې دا دې هم داسې یو سړی مې ته راوستوي چې هغه قامونه په ټکر ورولي. کاري تجربه مې باید پویه سړی وي، مسلکي وي، داسې نه وي چې مثال
مرکزی حکومت پریکړه ته پته مدي چې د دوی له معیارونو او غوښتنو سره برابر والی به ورته وټاکل شي او که د تیر په څیر به بیا هم دا ولایت له پامه غورځول شوی ولایت وي. خلک وایي چې مرکزی حکومت ورته توجه زیاته نه کړي، ولایتي اداره به له ګڼو ستونزو سره مخامخیږي. داود تپان، ازادي رادیو، پکتیا.
د امریکا پوځوي د بغداد شمال ته د عراق د تیلو تر ټولو لویه تصفیه خانه د اسلامي دولت ډلې تر ګواښ لاندې ده. سره له دې چې امریکایي الوتکې د دغه ډلې په اهدافو باندې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي، خو اسلامي دولت جنګیالیو د تصفیه خانې دننه ځینو برخو کې پرمختګ کړی. سلطان محمد سرور د فرانسې د خبري اژانس رپورټ په استناد د موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت یو ویان وویل سره له دې چې امریکایي الوتکې بمباردمان ته دوام ورکوي، خدا څرګند نه ده چې عراقي ځواکونه به د بي جي د تصفیه خانې په شاوخوا سیمه کې خپل مورچې وساتلی شي. ډګروال سټیفن وارن خبریالانو ته وویل دښمن د بي جي تصفیه خانې ته داخل شوی، ځینې برخې نیولې دي. هغه زیاته کړه چې سخت جنگ روان او د نتایجو اټکل ګران دی. امریکایي لوی منصبداران د بي جي د خارګوټي او تصفیه خانې د امنیت ټینګښت، د عراق په شمال کې د موصل د ستراتیژیک خار د بیرته نیولو لپاره د پراخ تعرضي برید لور ته یو مهم ګام ګڼي. ډګروال وارن وویل بي جي د موصل لور ته لار ده، نو له بي جي پرته د موصل نیول به ګران وي خو ناممکن نه. هغه وویل د بي جي تصفیه خانه اوسمهال له کاره لوېدلې ده او دا څرګندنه ده چې که د اسلامي دولت ډلې لاستور شي کومه مادي ګټه به ورڅخه واخیستل شي. د بي جي تصفیه خانه چې د بغداد شمال لور ته 200 کیلومتره لري پرته ده، یو مهال یې د ورځې 300,000 بیرل تیل تصفیه کول او د عراق د اړتیا وړ نیمایي تیل یې برابرول. دغه تصفیه خانه تیر کال هغه مهال له کاره ولوېده چې اسلامي دولت ډلې د عراق د شمال او لویدیځ پراخې سیمې لاندې کړې. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف الوتکو د عراقي ځواکونو د ملاتړ لپاره د تیرې سهشنبې او چهارشنبې په ورځو څلور بریدونه وکړل. د امریکا د اردو اعلامیه وویل په دغو بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې څلور مورچې، شپږ د تیلو ټانکونه او نور اهداف له منځه یوړل شول. د امریکا د دفاع د وزارت ویان ډګروال سټیفن وارن وویل سره له دې چې د اسلامي دولت ډلې جنګیالي اوس د تصفیه خانې دننه دي، خو امریکایي ځواکونه به خپلو هوایی بریدونو ته دوام ورکړي. چارواکي وایي د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په تیرو اتو میاشتو کې په سوریه او عراق کې 3,214 ځلې بمباري کړې. د تیرې میاشتې په نیمایي کې ائتلافي چارواکو ویلي وو چې عراقي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې جنګیالي د بي جي تصفیه خانې څخه لری کړي دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران صحیح لاره چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاپښای وله یا په دالاس وله
و باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو فکر چې محکمې
لخوا ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو ریپورتونو او نورو مطالبو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه پته ده هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر د پاڼو لینکونه موندلی شئ او لا خیر لاره کولای شئ چې زموږ پر مطالبو خپل نظر را سره شریک کړئ او دا راته وایئ چې تاسو د روانو پیښو او مسایلو په اړه څه ډول فکر کوئ او زموږ په ریپورتونو څه وایي په دې هلا چې په روانو خبرونو کې به امر سره ملوسی د خبری مطالبه برخه پای ته رسو خپل ونیس پروګرام ته رسو د ګړې اچار تنظیم پروګرام وړاندې کیږي
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګړې اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
غوری دن کو سلام په خو خو بخو په حکومت انتقادونه کیدل چې دای وکړل او هغه و نه کړل خو په وسنی کې هیڅ د انتقاد ځای نشته ځکه چې هیڅ کار اعلان نه دی کړی او هغه د چا خبره ابي ټوله بي د خبرونه په پیل کې مو څو مهم خبرونه درته برابر کړي کو ورته مو نه خندل نو خو بجاړی
اوس پاستا پاستا خبرونه واوري افغانستان د خپل دریم زوی نوم پاکستان کې خو د ایرانونو د ماشومانو د وجود دفاعي سیستم قوي کوي او نږدې ده چې د جوبان ایګي او شادیان په خبرو راشي د خبرونو تفصیل افغانستان د خپل نوی دریم پیدا شوی زوی نوم پاکستان کې خود د خبر آژانس خبر راکوي چې د افغانستان نوردو زامن عربستان او تاجکستان نومیږي او په دریمې پاکستان کې خود خبر زیاتوي چې د افغانستان پلار کشمیر نومیده افغانستان چې اوس مهال په خپل کلی کې بزګری کوي ویل چې کای څلورم زوی پیدا سو نو نوم به جاپان کی دی ځکه چې جاپانی مالونه ډیر خوښ دي هغه زیاته کړه چې پاکستان له دې عمله په زوی نوم کې خود چې که خدای وکړي او خه چالاک سړی ترې جوړ شي همدارنګ افغانستان وایي کې لور پیدا شو نو نوم به دوبی وي د ایرانونو د ماشومانو د وجود دفاعي سیستم قوي کوي د بی خبر آژانس په بل خبر کې ویل شوی دی چې په څو کلو کې په څو تنه د ایرانی ماشومانو تر څیړنو وروسته معلومه شوې ده چې په ایرانونو کې شته میکروبونه چې یو ځل په ایرانونو د ګرځیدونکو ماشومانو له وجود سره توافق حاصل کړي نو بیا هیڅ کلام د نورو میکروبونو زور نه پرې رسیږي او همدا علت دی چې د کلیو ډیرانی ماشومان هیڅ کلام نه ناروغه کیږي او که خدای مکړه ناروغ شول نو دفتن مري خبر زیاتوي چې زیاتره کلیوال پرته له چیړونو په دې خبره پوهیږي او خپل ماشومان پریخي چې په ډیرانونو لوبي وکړي او وجود ته د ډیران میکروبونه جذب کړي او روسی خبر دا چې نږدې ده چې د جوبان ایګي او شادیان په خبرو راشي له جوبان پر رسیدلی خبر کې ویل شوی دی چې د جوبان ایګي او شادیان د اوخیاری لعمل نه بلکې له لوګي لعمل هڅه کوي چې ډیر ژر خبرې زده کړي او له خلکو خواړه وغواړي خبر زیاتوي چې ایګي او شادیان د لوګي له مجبوریته پرته له خبرو نور ټول کارونه کولای شي او په اسانه سیل کوونکو ته ورخودلی شي چې وګي دي او خواړه غواړي. دغه خواران د امدې لپاره هر سړي ته لس ځلې په یوه پښه درېږي او سلامونه ورته اچوي چې که یې زړه خوږ شي او څه ور واچوي. کارپوهان وایي که دغه شادیان او ایګي نور هم وګي کړای سي نو خامخا به په خبرو راشي او سم به ووایي چې ډوډۍ راواچوئ چې له دې سره به د افغانستان نوم د نړیوالو ریکارډونو په کتاب کې ثبت او لکه د اداري فساد غوندې به لومړی مقام وګټي. خبرونه خلاص شول.
اوس چې په پانتونونو کې لابراتوارونه او د عملي زده کړو وسایل نشته نو د طب پانځي استادان خپلې تجربې په قصابیو کې کوي لکه داسې.
ټول تیار یې؟
او صاحب
تیار یاستو؟
د څه لپاره صاحب؟
قصابۍ ته د تللو لپاره.
قصابۍ ته د تللو لپاره؟
او د عملی تجربې لپاره مو بیایي چې د اناتومي پاکله هلته عملی معلومات راکړي.
څنګه سو؟ اوس کنه؟
وو پوس شوی دی زوړندې کو او کم داسې په مځکه کېدو
همدلته په ځمکه ښه دی یوازې دغه خېټه څیرې کړه.
ښه
ګوره شاګردانو، دغه کوم علل سوی خوسۍ چې وینئ دا د اناتومي یو مکمل مثال. تاسې وګورئ دې خاطر را نږدې څه لکه تا ته وایم
استاده.
دغه سر دی، ورپسې دغه ځای ګورئ غاړه ده، بیا د سینې قفس شروع کیږي، دغه ځای قفس دی ګور. بیا دغه ځای ګورې پختي دی وستا انا ته پختي ته نه رسیدلی. دغه ګوره دغه ځای دغه ګډه ده.
ها ها استاد،
ورپسې لګن خاصره او پخې دي.
ها
څوک وایلی سي چې له انسان سره توپیرونه څه دي؟
زه وایم استاد.
وایه
صاحب، انسان وړوکی دی او خوسۍ غټ دی. بل توپیر دا دی صاحب چې دا لکۍ او ښکرونه لري.
آفرین نعم خدا ځوانه، ډېرې ښو توپیرونو ته دې پام سو.
دغه دی خېټه یې څیرې شوه.
مننه استاده، ټول رانږدې
شئ.
انجلۍ تا ته رانږدې شئ. اسکلیټ خو مو ولیده، اوس یې د وجود داخلي اعضا درخیم.
خو استاده
دغه جگر دی او دغه ششونه دی.
خو استاده
دغه زړه دی. ودلته انجلۍ ستا پام چیرې دی؟ دلته وګوره، دغه څه شی دی؟ دغه زړه دی.
دغه زړه دی.
نام خدا. او دغه هم مریده چې خواړه د خولې له لارې لرې ته انتقالوي. دلته له انسان سره یو بل توپیر هم شته.
کوم توپیر استاده؟
نو زه ولې ووایم؟ څوک یې راته وایي؟ تاسې باید راته ووایي.
صاحب څه به یې درته ووایم؟
ووایه ووایه نام خدا.
صاحب انسان معده لري او حیوانات لري.
آفرین، پلار خو به قصاب نه وي؟
دی صاحب.
چه دی؟ نو بیا دغه اعضا ورته تشریح که.
ښه صاحب، ګوری دغه لری دی او دغه پرې نښتې توره غوښه ټوټه چربی دی هستې توری دی چې وخوړل سي د سترګو دید زیاتوي. پلار مې وایي چې ډېر خلک یې راڅخه غواړي.
ته رښتیا وایې؟ څاروی له حلال شوی نه وي چې توره بیا وخته خر شوی وي، لکه چې د ټولو خلکو د سترګو دید کم شوی.
ته نو څه وایې چې د خلکو د سترګو دید پوره وای او هر څه یې سم لیدلی شوی؟ دې خلکو ته یې رایه ورکوله.
هلکه سیاست بند، دلته د طب تجربه کیږي نه د سیاست.
خسه بو بخه
ادامه ورکا.
صاحب دغه به ډوډۍ دی او استاد دغه څه چې دی
دغه لګنه خسره ده.
استاد دې ته مونږ کما چوایو خوخه ډیره خوګه ده.
پویګم پویګم قصابه خو په تیبي استلاکی لګنه خسره ورته وای.
استاد د زړه بطنونه او دالې زونه درونه خودل.
سمه ده سمه تاغه چاره ناکه
دغه د استاد وخت
ته درولې سالک. الله اکبر. ورته وګورئ دغه ښی دالیز دی او دغه هم چپ دالیز. او دغه بطن دی او دغه هم چپ بطن دی. وینه له دې خوا راځي دې خوا ته ځي او د دې خوا راځي دې خوا ته
ځي. پوه شو استاد پوه شو.
له کومه ځای راځي؟
له رګونو نه راځي او په رګونو کې ځي. پوه شوې؟ د نن ورځې لپاره همدومره تجربه بس ده. بله ورځ بیا د هډوکو کوپړۍ مغز او نورو تجربې درته وښیم. کله پروشۍ ته مو بیا یم.
استاده بل درته مه ورسره راځه دار څه به زه ور وښیم.
مانه ده خو زه یې د طبي اصلاحاتو له مخې ورته تشریح کوم. پوهنتون د عملي زده کړو لپاره څه نه لري. وبخه چې وخت مو دې ونیوه قصابه.
دا خیر دی. څومره غوښه درته وتلو؟
د څه لپاره غوښه راته تلې؟
د دې دپاره چې اوس بل څوک د دې خوسي غوښه نه اخلي نو مجبور یې چې تاسو یې واخلئ. هلته به په سنګ کې بیا نورې تجربې هم پرې وکړئ.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و عبد الله سمدی، نقیب الله لاروی، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
سفر باندې روان شو زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چورک شون دا جہان میں واڑ پرے کو یو اورس تا شام میر من ویز یو آسے ستا پاچاو پاچا نو ستا بندی و دوستر کو نہ پناوام یو ورځ و مونګستړی لد دومر ډیرو خلکو لاس پلاس یو ورځ عارفان و زاوتو دزغال خار پا کچو کی سرگردان و زاوتو یو آوراز و ستالستر گو زخو دوکو دوی سکی ویز ما پچیکی زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پایزید که یو ورز و ستا پر جب دغسه سندرشنی تاونی والے ساپستر گو کے لمبے ما پلاس کی غزلو نامڑا